کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته مو زفر باز ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. عیني شاهدان وایي چې ایراني پولیساتو لسګونه افغانان چې په قاچاقي ډول یې ایران ته د تلو نیت درلود اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي. له دوی څخه درویشت کسان ترې تم دي او یا مړه سوي دي. دا به هم اوري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د یو مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ د نور مشرانو او پلویانو عکس العملونه خبر راغلي دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله الدین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2500 شو. د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د بندیانو د آزادېدو هرکلی کړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو غبرګونونه اپارولې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 شپېتو ته ورسید. د ښاغلي مایار په وینا تر اوسه 311 کسان له کورونا بیرته روغ شوي دي او څه باندې 70 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د دغه شورا ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لیست ورکړی وو. خاغلی فیصل هیله څرګنده کړه چې طالبان د سولې لپاره نور ورته ګټور ګامونه هم واخلي.
یو مثبت قدم دی چې طالبانو اخیستی دی. موږ د دې قدم هرکلی کوو او هیله درلو چې په راتلونکي کې هم د سولې پروسې د پرمختګ لپاره ورته اقدامات وسي تر څو موږ وکولای شو چې پر یو بل اعتماد ډېر کړو، تر څنګ هغه بعدي اقدامات چې په دې پروسه کې لازم دي هغه پیغام سره او هغه اقدامات چې په انفرادي ډول وړاندې کېږي په انفرادي ډول یې مخته یوسو.
نوموړی وایي د سولې لپاره اړتیا ده چې طالبان تاوتریخوالی هم راکم کړي. د ملي امنیت شورا وایي طالبان نه باید د تاوتریخوالی د کمولو اجازه له نورو هیوادونو واخلي او په دې اړه باید د افغانانو غوښتنو ته ځواب ورکړي. د لغمان چارواکي وایي چې د مهترلام په ښار کې د دغه ولایت د محبس پر مدیر چاودنې 3 ملکیان ووژل او د مدیر په ګډون 4 دولتي کسان ټپیان کړل. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه نن شنبه له غرمې وړاندې په داسې مهال وشو چې د لغمان د مرکزی محبس مدیر نور محمد نیازی په یو رسمي کار پسې له محبسه د وتلو په حال کې وو. خاغلی دولتزی ویل چې چاودنه د محبس لومړی قراول ته څیرمه د عمومي سړک پر سر شوې. بلورته د ننګرهار د والی ویان د تاوله خو ګیانای وایي چې د دغه ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د سیمیزي اردو 2 سرتیری وژل سوي. په یو بل خبر کې اوري چې د اورزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې د هاوان دی ومرمۍ د چاودیدو له عمله یو ملي پولیس وژل شوی دی او بل ټپي دی. د اورزګان د والی ویان زړګي عبادی ازادي راډیو ته ویلي چې پر یادو ملي پولیسو د هاوان د غمرمۍ د دویمې حوزې په انګړ کې هغه مهال وچاودید چې موټر ته پورته کوله. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 2500 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. په سمنګان کې طبیعي پیښو ته د رسېدو ادارې مشر صبغت الله سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په رویو دواب او خرمو سرباغ ولسوالیو کې رامنځته شوي. نوموړي وویل چې دا لومړني راپورونه دي او ممکن د زیانونو کچه لوړه وي. په تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د زورورو سیلابونو د راوتو راپورونه ورکول شوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشیني څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا درې پیغامونه دي: د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی، او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د لیکلي پښتانه مشران باید د پښتنو ته ځواب ووایي. پر عارف وزیر پرون ماښام برید وشو او نن یې د اخیستو ټپونو له امله سا ورکړه. د بښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې په دې اړه باید خپلواکې او مؤثرې څیړنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کوویډ 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال ته اجازه ورکړه. دغه دارو یوازې هغو ناروغانو ته ورکول کیږي چې روغتونونو کې بستر دي. د دغه دوا د ګټې اخیستنې خبره د امریکا د خوړو او درملو ادارې مشر سټیفن هان هغې غونډې کې وکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم حاضر و. دا درمل په کلیفورنیا ایالت کې د ګیلیاد ساینس شرکت لخوا جوړ شوی او دغه شرکت ویلي 140,000 ناروغانو ته به یې ورکړي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 20 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو. له دې وړاندې د کیم د ناوړه روغتیایي وضعیت اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا مرکزی اجانس ویلي کیم د جمعې په ورځ دغه هیواد کې د کیمیاوي کود فابریکې د پرانیستې مراسمو کې ګډون وکړ. په انځور کې لیدل کیږي چې هغه مسکای دی او له خپلو همکارانو سره د فابریکې لیدنه کوي. رویټرز اجانس ویلي دغه انځورونه په رسمي ورځپاڼه روډینګ سینمون کې خپاره شوي، خو رویټرز لیکلي د انځورونو کروالی نشي تاییدولی. شمالي کوریا د کورونا ویروس د مخنیوي محدودیتونه وضع کړي او خپلې پولې یې تړلې دي. تر اوسه دغه هیواد کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکول شوی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. عیني شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لسګونه افغانان چې په قاچاقي ډول ایران ته د تلونیت ترلود اړکړي چې وبو ته ځانونه وغورځوي. له دوی څخه دروشت کسان ترې تم دي او یې مړه سوي دي. یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل
په توپنګ مې زاد دو تاپیرم به خود وکت که بور تون اونا که غرق شد تون خدا غرق افغانی را داری او می بوردی نا خود چی خنده می کد می بورد.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایي ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړې. اخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي عارف وزیر چې د سختو ټپونو له کبله نن شنبه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا وکړه، د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود مشال راډیو ته وویل
په پنځ هسپتال کې د هغه آپریشن شروع شو. د هغه چونکې د سر کې ګولیم وینم جمع وه، سر او دماغ ته هم تاوان رسېدلی و، نو د ډېر کوښښ باوجود هم د بدقسمتۍ نه هغه ژوند بچ نه شو.
د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا ویروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه اورېدلی سي له ازادي راډیو سره اوسي. ورزو د خبرونه د سر موضوع ده. عینی شاهدان وایي ایرانی پولیساتو لسګونه افغانان اړ کړي چې اوبو ته ځانونه وغورځوي او له دوی څخه دروشت کسان ترې تم دي او یې مړه سوي دي. دا عینی شاهدان وایي چې د اوو کسانو مړې له اوبو راایستلې دي. د هرات چارواکي وایي دا اداوې د ډیپلوماتیکو لارو له ایراني چارواکو سره تعقیبوي. په دې اړه له هرات څخه د شاپور صابر راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
تر 500 زیات افغان کډوالو هڅه کوله چې په هرات ولایت کې له غیر قانوني لارو په کاچاکی لاره ایران ته وارد شي او هلتن ولاړ شي، خو هلته د ایرانی پولیساتو لخوا نیول شوي دي. لا دوی څخه یو شاولی نومیږي، د فاریاب ولایت اوسیدونکی دی چې د ایرانی پولیساتو لخوا نیول شوی دی. د له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې ایرانی پولیساتو لومړی پر افغانانو ډزې وکړې او زیاتره یې مجبور کړل چې هلته روان اوبو ته ځانونه ورسوي. ده وویل چې وتنو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي او درویشت تنه نور ورک دي چې ښایي ډوب شوي او مړه شوي وبي. د هرات د حوزوي روغتون مشر ډاکټر محمد عارف جلالي ازادۍ راډیو ته وویل چې د 50 تنو جسدونه نن د سرحدي ځواکونو لخوا دغه شفقانی ته انتقال شوي دي. همدارنګه مولوي محمد او غلام یحیی چې د اجسادو تحویل لپاره دغل تراغلی دي، دوی د ایران حکومت تورن کړ شي پرته له توپیر او په ډیر وحشت سره افغانان وژني. په هرات کې د هرات ولایت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی به له ډیپلوماټیکو لارو له ایرانی چارواکو سره دغه موضوع تعقیب کړي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایت د والی د سپارښتنې سرسم او هغه ادعاوې چې شوي دي دا قضیه په هر اړخیزه توګه څیړل کیږي او هغه برخې چې د هرات په چارواکو پورې مربوط دي دوی له ایرانیانو سره تعقیبوي او نور مسایل به له ډیپلوماټیکو لارو او همدارنګه په هرات کې د ایران د کنسلګرۍ له لارې تعقیب کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وړمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې کړې وي او په دې ټلیفوني خبرو کې پر نورو مسلو سربیره د افغان کډوالو او همدارنګه د پولي پر خوندیتوب هم بحث شوه.
مننه کوم اجمل اند. دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې له ایران سره پر پوله درویشت افغانان ورک سوي او د او افغانانو جسدونه موندل سوي دي. د دې پیښې په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هر اړخیزو څیړنو د پیلې دوه ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هغوی ورونو پر چې د افغانستان او ایران د افغان مسافرو د وزن کېدو په اړه معلومات خپره کړي اندېښمن شوی او په دې رابطه یې د بیرونیو لارښوونه کړې. ښاغلی اتمر سر وزارت د سیاسي مهم په مشرۍ د حقیقت موندنو ټیم ته دنده سپارلې
د بهرنیو چارو د وزارت وین ګران هیوادو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشان تر وو بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږنوي او د افم پر سلا شار پنځه سپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال د رسنیو دفتر وایي چې د ملي وحدت حکومت تجربه به بیا تکرار نسی. د امرالله صالح د رسنیز دفتر مسول رضوان مراد ارګ سره د عبدالله عبدالله د ټیم د خبرو په اړه د غرض وایي چې په هیڅ صورت به واک 50-50 ونه ویشل سي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویاند وایي چې د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی دریمه طرحه هم جوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راکوي.
په داسې حال کې چې ارګ او د عبدالله عبدالله ټیم دواړه د رامنځته شوي سیاسي کړکیچ د هواري لپاره د هڅو خبره کوي، د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د رسنیو دفتر ټینګار کوي چې واک به 50-50 ونه ویشل شي. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رسنیز مسول رضوان مراد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه به د ملي وحدت حکومت تجربه تکرار شي او نه به هم د اساسي قانون خلاف کومه معامله وشي.
په هیڅ صورت واک دو سره کیږي نه او نه دو سره حکومت جوړیږي او نه دا حکومت په 50-50 ویش باندې لکه د ملي والی حکومت چې دغه رقم حکومت تجربه بیان تکراریږي.
خو نوموړی وایي د سیاسي کړکیچ د والی لپاره د خبرو ورونه پرانیستې دي. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله ویان فریدون خزون وایي د روان سیاسي کړکیچ د حل لپاره د دوی درېمه طرحه هم جوړه شوې ده. ښاغلي خزون د دغه طرحې په اړه جزئیات ورنکړل خو ویل تمه ده چې دا طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ومنل شي.
اړتیا ده چې هر څه زر روان سیاسي کړکیچ ته د حل یو لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي. موږ ټول تمرکز په همدې دی
منځګړي رفت آمد لري. هر کله چې موږ طرحه شریک شي دا به د افغانستان د خلکو سره هم شریک شي.
په ورته وخت کې ولسمشر مانی وایي چې د عبدالله عبدالله له ټیم سره د مهمو سیاسي مسایلو په اړه خبرې روانې دي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، کله چې مذاکرات ختم شول حکومت په خپل دریز او د مذاکراتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. تر دې ورځ مخکې د افغان ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ویل چې عبدالله عبدالله به ډېر ژر د مصالحي شورا مشري په غاړه واخلي او سیاسي ناندرۍ به پای ته ورسیږي. د ارګو سپیدار ترمن سیاسي ستونزې هغه مهال جدي شوې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 13 فبروري میاشت کې محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، خو انتخاباتي سیالي عبدالله عبدالله پایلې ونه منلې. ښاغلی غنی او عبدالله د مارچ میاشتې په 9مه نیټه په جلا جلا د ولسمشری لپاره د لوړی مراسم پر ځای کړل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ هم ورسی او زموږ راپورونه او خبرونه ولولي. پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم د و مخکښ غړي عارف وزیر پر مړینه د دغه غورځنګ نورو مشرانو او پلویانو اکثر مل شو دلی دی. عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واړه کې د وسلوال برید له کبله سخت ټپي او نن شنبه د اسلام آباد په وروختون کې ساور کړه. تفصیل سلیم محمد صالح راکوي.
د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم یو مخکښ غړي موسین داوړ په ټویټر کې لیکلی چې عارف وزیر د هغو ترورستانو لخوا وژل سو چې د شو ترورستانو خطاب ورته کیږي. موسین داوړ لیکلی چې د دغو ترورستانو د مشرانو پر ضد به د دوی مبارزه روانه وي. بل مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک په ټویټر کې لیکلی چې د او د پی ټی ایم نور مشرانو شهید علي وزیر ته مخکې تر دې چې جنازه یې وزیرستان ته ولېږدول سي په اسلام آباد کې د خواخوږي مراتب وړاندې کړل. شغلی خټک لیکلی دا د عارف وزیر د کورنۍ اتلسم غړی دی چې د دولت له ملاتړه د برخمنو افراطي وسلولو لخوا وژل کیږي. د پښتون ژغورنی د غورځنګ پر مخکښ غړي عارف وزیر د جمعې پر ماښام د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې وسلول برید وسو. د عارف وزیر د تروزوی او د پاکستان په ملي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي علي وزیر پرون ویلي و چې عارف وزیر یو مرمۍ پر سر او دوی مرمۍ پر مټ لګیدلی وو. د په هغه حالت کې اول د ډیرا اسماعیل خان روختون تر سوال سوي بیا د اسلام آباد پیمز روختون ته ولېږدول سو، خو عارف وزیر بالاخره د سختو ټپونو له کبله نن شنبه سا ورکړه. په اسلام آباد کې د پی ټی ایم یو بل غړي ډاکټر سید عالم مسعود د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل
په پیمز هسپتال کې د هغه اپریشن شروع شو. د هغه چوکې د سر کې ګولیم وی وینم جمع وا سر د مختم توان تصویره او د کس طرف ته چکم وګړه د هغه بنیادی چکم وسل د اغم زخم شو. نو د ډیر کوشش به وجود هم د بدقسمتی نه هغه ژوند بشنه شو.
د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تیر ماښام ازادي راډیو ته ویلي د نامعلومو وسلوالو د مندلو او نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې وسلوالي حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. عارف وزیر وروستی وار د اپریل پر 28مه له زندانه خوشی سوی وو. پولیسو دی د اپریل پر 18مه په واڼه کې په دې تور نیولې و چې په افغانستان کې د پاکستان ضد ویناګانې کړې وي. هغه تورونه چې عارف وزیر رد کړي وو. عارف وزیر د موسین داوړ او د خپل ترزوی علي وزیر ترڅنګ د مارچ میاشتې پر 9مه په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه اخیستې وه. عارف وزیر هماغه وخت په کابل کې یو غونډې ته په خبرو کې ویلی وو
زه خپل وزیر خبره کوم چې طالبان تر اگردي افغانستان کا هر چوران کړای دی کا د مو پلوروي کا د مو ورورووي دغ نه زه تر اگر ورته دا تر اگر دی. طالب نن سوله د امریکایونو سره کوم چې مو تو تا ویلل چې د دغ په سوپ کې ودره د ملي اردو ودره د عسکر دا منافق شه. آی منافقه نن خته منافق شوې تو سره جهاد راوته.
عارف وزیر په 2013 میلادي کال کې د پښتون ژغورنی غورځنګ یا پی ټی ایم له تاسیس راهیسې د دوو کلونو په موده کې 14 میاشتې په زندان کې تیرې کړې وې.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ. څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې افغان هوایي ځواک د روان 2020 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې خپلې 12 الوتکې له لاسه ورکړي. د الوت ځواک یې په سلو کې 8 کم سوی او الوتنې هم راکمې سوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا دا راپور ردوي او وایي نه یوازې چې د دوی د الوت ځواک نه دی کم سوی، بلکې په وروستیو میاشتو کې افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی سوی دی. په دې اړه تفصیل اجمل اند راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت رد کړ چې وایي د 2020 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان هوایي ځواک الوتکی او الوتنې کمی شوې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زید شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې د دوی الوتنې نه دي کمی شوې، بلکې افغان هوایي ځواک په وروستیو میاشتو کې نور هم پیاوړی شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو مفتش په خپل یو وروستي ریپورت کې ویلي د امریکا افغانستان په مشرۍ د روزنې مشورې ملاتړ او قومندې هوایي ځواک د روان میلادي کال په پایل کې د افغان هوایي ځواک د 12 الوتکو د کمیدو ریپورت ورکړی دی. په دې کې روسي ساخت مې 12 الوتکې هم شامل دي چې یا له کار لوېدلې او یا زیانمنې شوې دي. همدارنګه یو نوی ایم ډي 1513 ډوله بریدګره هیلیکوپټر هم په جګړه کې له منځه تللی. د ریپورت په وینا د مارچ د میاشتې په پای کې افغان هوایي ځواک 1450 د کارولو وړ الوتکې درلودي. د سیګار ریپورت زیاتوي چې سکل تر اوسه پورې د افغان هوایي ځواک الوتکو د تیر کال په مقایسه په سلو کې شپږ کمی الوتنې کړي. د راپور په وینا د دې یو سبب د طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موده هم ده چې په هوایي بریدونو کې کمی راوستي. همدارنګه د ژمي سړه هوا او د کرونا وایرس محدودیتونو هم پر الوتنو اغېز کړی. خود افغانستان د دفاع وزارت وایان روح الله احمد زی ازادي راډیو ته ویل د افغان هوایي ځواک الوتنې کمی شوې نه دي، بلکې د پخا په مقایسه افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شوې. د خغلی احمد زی په وینا تیر کال څو الوتکې نسکور شوې چې د هغې په اړه دوی په هماغه وخت کې معلومات خپاره کړي،
بلکې نسبت به گذشته قوای هوایي کشور واقعا با پای ستاد شده و در همه بخش ما پیشرفت های عالی داشتیم.
خغلی احمد زی وایي د پخوا په مقایسه د هیواد هوایي ځواک واقعا په پخو درېدلی او په ټولو برخو کې موږ ډېر ښه پرمختګونه کړي. د دوی د څرګندونو برخلاف زموږ الوتنې اوس هم په کافي اندازه د هماغه مهال ویش له مخې چې د افغانستان اردوی لري او د افغانستان حکومت لري دوام لري. زموږ کدرونه له تخنیکي او مسلکي پلوه روزل شوي دي، الوتنې مو روانې دي او په دې برخه کې مو ستونزې ډېرې کمې شوي. نوموړي ادارت کړه چې ګوندې د 2020 کال په لومړیو درې میاشتو کې د 12 الوتکې کمې شوې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر وایي کمی یوازې په هوایي فعالیت کې نه دی راغلی، بلکې د افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو هم د مارچ تر 1 نیټې پورې د کال په لومړیو درېو میاشتو کې 528 ځمکني عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 14 کمی اخی. سیګار وایي د افغانستان د ځانګړو امنیتي ځواکونو تر نمایي زیات عملیات په خپلواکه توګه او د امریکا او یا نورو ایتلافي ځواکونو له مرستې پرته ترسره شوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تړون له لاسلیک وروسته طالبانو پر بهرنیو ځواکونو بریدونه درولي او په افغانستان کې میشت امریکایي او ناټو ځواکونه هم د پخا په څیر پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو پر ځای طالبانو پر افغان ځواکونو بریدونه زیات کړي. د پوځي څېړونکو په باور په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د خپل هوایي ځواک پیاوړتیا او ملاتړ حیاتي رول لري، څو وکولی شي په لرې پرتو سیمو کې سرتیرو ته اکمالات ورسوي، د اړتیا په وخت هوایي بریدونه وکړي او همدارنګه د جګړې ټپیان انتقال کړي.
یو شمیر کابل شاریان شکایت کوي چې د روژې پر روانه میاشت کې قرنطین، بېوزلۍ او بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. دوی چې نن د کابل په قنبر څلور لارې کې راټول سوي وو وایي دغو ستونزو اړ ایستل چې سړکونو ته راووځي څو حکومت او نړیوالې مرستندوی ټولنې ږغ واوري. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په کابل ښار کې قرنطین، بېوزلۍ، بیکاری او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی بلاخره یو شمېر روژه په خوله ښځې، نارینه، سپینګیري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چاره قنبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپلې بېوسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیما او فضل حق عادل:
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو، میړه مې لازګادي ګرځولو، مخکې به یې سل یو نیم سل افغاني ګټلی، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووځو چې دولت راسره مرسته وکړي.
وزارت صحت هم قدیما وعده کرده که کمک میکنم، حکومت هم وعده کرده کمک میکنم، لیکن هیچ چیز تعلیم نشده.
در عامی روختی وزارت و حکومت جمعنه کرده و چه مرسته با وکری، لیکن تر او سه نده کرده. در دیل پار خلق را اووتل چه حکومت و بحرانیان و سره مرسته وکری. لست لست وچی روڑی خلق و تورکوی خواه آغا هم نرسیگی. مجبور شو چه رو وزو.
د ټولنیز ژوند پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وای که په دغه روژه او د قرنطین پر روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان په د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې کومکونه وشي او که ولیکي په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لاکانونه ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا دوه میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلی ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له څو وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادی راډیو ته وویل
د بودیجوي امکاناتو له طریقه هیوادوالو ته بیخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هیڅ مشکل د هم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو. کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دی که داخلی دی دا به در طول منظم همغږی ترمن مصرفی گی.
روان وضعیت ته په کتو تیرونه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیوي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده خو ډیری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي.
خو د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 کورونا وایرس ناروغي د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل اضطراري استعمال تایید کړ. د دې درمل استعمال تر وروسته لدی اجازه ورکړل سو چې ګڼ شمېر ناروغان ورسره په لنډ وخت کې شسول. اسمت سارون نور تفصیل راکوي.
د امریکا د خوړو او درملو د اداري کمشنر سټیفن هان پرون جمعه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یو خبري غونډه کې وویل ریم دی سیور درمل د هغو ناروغانو لپاره چې په روغتونونو کې بستری دی د اضطراري استعمال لپاره تصویب شو. له دې درملو سره دلچسپي په دې خاطر هم ډیره ده چې تر اوسه پورې کووید 19 ته نه ثابت او منل شوي درمل شته او نه واکسین. د امریکا حکومت تېره اونۍ ویلي وو د یوه درمل تجربوي استعمال ثابته کړې چې د کورونا په وایرس اخته کسان په لنډ وخت کې تداوي کوي. دا درمل د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ په څه باندې زر تنو تجربه کړی او ډیره ښه نتیجه یې لرلې ده. پر ریم دی سیور درملو د پراخې څیړنې پایله د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. وویل شول چې دا درمل د کووید 19 ناروغ د ناروغۍ موده چې له 11 ورځو تر 15 ورځو پورې ده په متوسط ډول 4 ورځو ته رالنډوي. څیړونکي وایي هغو کسانو ته چې دا درمل ورکړل شوي د هغوی په منځ کې د مړینو شمېر هم لږ دی. د امریکا د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر انتونی فاوچی دا درمل د کووید 19 ناروغۍ د تداوی لپاره فوق العاده پرمختګ وباله. خو دا درمل تر اوسه پورې د امریکا د متحدو ایالاتونو د خوراکي موادو او درملو د تنظیم ادارې تایید کړی نه و. د ادارې مخکې ویلي وو چې د درملو له جوړونکي کمپنۍ سره په خبرو بوخته ده چې زیاته جوړه کړي او ناروغانو ته ورسیږي. دغه وایرس ضد درمل ته د کالیفورنیا ګیلډ ساینس کمپنۍ انکشاف ورکړی. د دې کمپنۍ رئیس دانیل او ډی دا یو مهم لومړی ګام بللی دی. د په سپینه ماڼۍ کې له ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل کمپنۍ به یې 1.5 میلیون پاکټه درمل چې د کووید 19 لږ تر لږه 1,24,000 ناروغانو ته کافي دي وړیا وویشي. د امریکا د خوړو او درملو اداره واک لري چې د یو درمل استعمال ته حتی له دې سره سره د استعمال اجازه ورکړي چې د جانبي عوارضو او مسؤلیت په اړه نورمال لازم معلومات نه وي. فوچی چې د انټونی ناروغیو او الرژي د ملي انسټیټیوټ رئیس دی وایي چې دا یو مهم ثبوت دی چې دا درمل د کورونا وایروس مخه نیسي. په کورونا وایروس یا کووید 19 د ریم ډی سیور د اغیز په اړه دا څیړنه د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ له لوري په 1300 تنو ناروغانو شوې ده. فوچی وویل په چین کې هم په دې درملو په وروستیو کې ازمیښت شوی و، خو د چین څیړنه بشپړه نه وه. د زیاته کړه په چین کې ډاکټرانو دا دوا 228 تنو ته ورکړې وه. دوی له هغو کسانو پرته چې تنفسي آلو ته یې اړتیا پیدا شوې په نورو د دې درملو مثبت اغیز نه و موندلی. په کورونا وایرس تر اوسه پورې په نړۍ کې تر 3,300,000 زیات کسان اخته شوي او شاوخوا 240,000 ورڅخه مړه شوي دي. له همدې کبله دا په څو پیړیو کې تر ټولو ناوړه وبا ګڼل کیږي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 3:30 بجې دي. یو ځل بیا له اسدالله الدین څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 109 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویان وحید معیار نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په ټول هیواد کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 2409 ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا په کندوز کې د طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو آزادول د سولې لپاره د طالبانو یو مثبت قدم یاد کړی. د طالبانو لخوا په شپږ څلوېښتو آزاد شوو کسانو کې 9 امنیتي ځواکونه او هغه کسان دي چې حکومت طالبانو ته لست ورکړی وو. د سمنګان چارواکي وایي سیلابونو د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونه ویجاړ کړي او یو تن یې وژلی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو فعال عارف وزیر وژل کېدو په افغانستان او پاکستان کې غبرګونونه پارولي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نوموړي پر مړینې خواشینی څرګنده کړې او کورنۍ ته یې تسلیت ویلی. پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر افراسیاب خټک پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د عارف وزیر شهادت کې پښتنو ته د زورواکانو لخوا 3 پیغامونه دي. د سر اوچتول د سر بایلل دي، د تشدد لار واخلی او د پښتنو په خاوره به د ترهګرۍ کرونده جاری وي. د امریکا متحده ایالاتونو د کووید 19 یا کورونا وایروس د ناروغۍ د درملنې لپاره د یو تجربوي درمل استراري استعمال ته اجازه ورکړه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له 6 ورځو وروسته د لومړي ځل لپاره عام محضر کې راڅرګند شو.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي، او کچیر مو د خبرونه نه اوریدل کولای سي تکرار او اوري پاتمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکتر دي چې ونیزو پروګرامونو تور سو یو بل راپور هم لرو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست اعلان کړی چې په میر بچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا دستون الوزول په تور یو شپږکسي زړل نیولې ده. برښنا شرکت دغه کسانو لنیول هر کله کوي او وایي چې دغه کسان ته د سزا ورکولو ترڅنګ د الوزول سویو ستنو د لګښت پور کول هم د ډله مکلف وګڼل سي. د افغانستان د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون بیا وایي چې دغه ډلې ته سخت سزا ورکول به پراتلونکي کې د برښنا دستون لنړولو مخنیوي وکړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کابل ښار په شمال کې د برښنا ستنو د الوزولو په تور د یوې شپږکسیزې ډلې د نیولو خبره کوي. دا ډله تورنه ده چې 4 ورځې وړاندې په میربچکوټ ولسوالۍ کې د برښنا ستنې نړولې دي. د ملي امنیت ریاست د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې له دغې ډلې 2 کلاشینکوف، 1 RPG راکټ او 1 کرولا ډوله موټر ترلاسه کړي دي. دغه ادارې د یادو نیول شویو کسانو د هویت په اړه په خپله اعلامیه کې څه نه دي ویلي. د برښنا شرکت مشر امان الله غالب وایي چې دا کسان باید مجازات شي او دغه شان د برښنا دستونو د نړیدلو له امله د رامنځته شوي زیان لګښت هم پرې کړي. دی وایي هیله دا ده چې دغو کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي تر څو نورو ته پاند وګرځي. پرته له شکه چې د دغو مسایلو رسنیز کول به نورو ته پاند ګرځي او بیا به هیڅکله داسې ستر جرمونه ترسره نه کړي. د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ په مرزاخیل کلی کې د سور د میاشتې په 8 نیټه د شپې لخوا د دغه وارداتي برښنا ستنې والوزول شوې چې په دې پیښې سره د 4 شپو لپاره د کابل ښار او 4 ولایتونو برښنا پرې شوې وه. همدارنګه د دغو ستنو په نړیدلو سره هغه تولیدي شرکتونه چې له دې وارداتي برښنا یې ګټه اخیستله هم د 2 ورځو لپاره چارې په ټپه ولاړې وې. په همدې حال کې د ولسی جرګې د شکایتونو کمیسون مشر محمد صادق قادری وایي هغه کسان چې ملي ګټو ته زیان رسوي باید سخته سزا ورکړل شي. دوی هغه کسان چې تاسیساتو ته زیان رسوي، برېښنا پرې کوي او ملي ګټو ته زیان رسوي، ستر خیانت ترسره کوي، باید دغه شان خیانت عاملینو ته سخته سزا واورول شي. برېښنا شرکت وایي چې د دغه غوښتنو په نړیدو دغه شرکت ته په مستقیم ډول $300,000 زیان اوښتی او په غیر مستقیم ډول بیا سلګونه زره ډالره زیان یې اړولی دی. د